د غور ولایت چارواکي وای په دې ولایت کې د غنمو د یوې سیرمی یا سیلو د جوړیدو کار بشپړ شو. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی اسدی راډیو ته ویل چې د غنمو دغه سیرمه په 2000 متره مربع ځمکه کې جوړه شوې چې د 15000 ټنو غنمو د سیرمه کېدو ظرفیت لري. د زیاته کړه دغه سیلو یوازې د غنمو د ساتلو لپاره د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د 28 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اوږدو کې سلګونه کورنۍ د اقتصادي ستونزو او خوراکي موادو د نشتوالي له امله له غور څخه لویدیځو ولایتونو په ځانګړې توګه هرات ته کډه شوې دي. په هرات کې د ښځو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون جوړونکي روبینا عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې په 13 غرفو کې د ښځو لاسي صنایع نندارتون ته وړاندې شوي دي. د میرمن عثماني په خبره د دې نندارتون هدف د ښځو د لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه او دې ولایت ته د بهرنیو هیوادونو نه د ورته صنایعو وارداتو مخنیوی دی. دې زیاته کړه چې په هرات ولایت کې ښځینه سوداګري له حکومت غواړي چې د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دي د بهرنیو صنایعو د وارداتو مخه ونیسي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغانیو د جالي بانک نوټونو د خپرولو په تور دوه تنه نیولي دي. د دې ولایت امنی قماندان نبی جان ملاخیل تیره ورځ ناوخته رسنیو ته وویل چې له یادو کسانو څخه یې په زیاته اندازه جالي افغانۍ او پاکستانی کالداري ترلاسه کړې دي. ملاخیل زیاته کړه چې د نیول شویو کسانو اصلي مرکز کویټه و او په هلمند کې د جالي بانک نوټونو په وسیله له خلکو پیسې غلا کولې. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې خلک له جالي بانک نوټونو څخه شکایت کوي او وایي چې جالي بانک نوټونه د هیواد اقتصاد ته زیان رسوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ 15 پوله، یو پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 8 شپېته افغانۍ 10 پوله، د سعودي او ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 17 پوله او زر پاکستانی کالداري بیا 1590 افغانۍ بدلیږي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې روان ورستی ری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې یویشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماین په یوچاو دنه کې خپل سترګې له لاسه ورکړې دي. محمد د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویل چې وستوالو طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړي او د وروسته تر هغه کندهار ولایت ته کډه شوی دی. محمد وایي چې د هلمند امنی قماندانۍ تنخانه ورکوي او د اوس مهال په بیوزلۍ کې شپې سبا کوي.
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلي زه د محلي پولیسو یو عسکر وم. پر ما ماین پچاو شو، ماین را باندې پچاو شو. په دغه غبرګو سترګو ړوند یم. ما ډېر مصرفونه وکړل په ځان، د وایې مې وکړلې، ما سره چا کومک نه وکړه. یا پلار په کابل کې ما ته 1 لک روپۍ راکړلې چې درېیم ته ولاړم، دوه ګټه درېیم ته تللی یم. او بیا د لشکرګاه کې شل زره افغانۍ راکړلې. هغه شل زره افغانۍ بس داسې مختمجي نه وګرځولې. نو زه اوس غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي، زه غواړم چې ما ته زما معاش راشي. اوس ما ته مختمجین وایي او د جان ملاخیر وایي چې تاسو غلا معاش نه درکو. نو زه څه وکړم؟ زما پاره څه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته مین در باندې والوت؟
ما لسه خپل په کلي کې په پسندو کې وظیفه اجرا کړې ده. هلته ما وویلم یو بل کمانډان را سره و، هغه شهید شو. ما زه په سترګو غوړون کړم.
څومره وخت وظیفه اجرا کړې؟
د شپږ میاشتې وظیفه اجرا کړې وه. ډېر وخت اوس ما وویلم په ډېر وخت کې دوه کاله تقریبا تېر شي زه دام ړنجم.
معاش دې څومره و؟
معاش مې 1500 افغانۍ.
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره معاش درکړو؟ څو میاشتې معاش درکړو؟
معاش تر اوسه پورې راکوي و. یو اوس نه درکوم، نو زه اوس څه وکړم؟
څومره وخت کېږي چې معاش نه درکوي یا تنخواه نه درکوي؟ د هلمند د امنیې قومندان وایي چې معاش نه درکوم. ولې تا داسې د تقاعدي اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دي جوړ کړي؟
یا نه دي مې جوړ کړي، زه دوغنه روپۍ نه لرم چې زه اصلاح شم یا کابل ته ولاړ شم یا سیلي ولاړ شم، هغه اسناد زه جوړ کړم، په دفترګاه کښې جوړ کړم یا کابل ته ولاړ شم، زه به څه جوړ کړم، څنګه ولاړ شم؟
نبي جان ملا خیل درته ویلي چې معاش ته نه درکوم؟
وا نبي جان ملا خیل متمدینو ته ویلي چې معاش نه در ته وایم، مالا ده ته وایم معاش نه درکوو، تقاوتي ته ځان واړوم، زه بس غواړم څه سره کړم، تقاوتي ته ځان واړوم، نو زه دوغنه پیسې نه لرم چې زه ولاړ شم کابل ته، زه سپایان په تیاریان یم، زه دا مالونه لرم په تیاریان یم، زه د فکر یم چې فکر وکړم، د بلې خوار یم، زه څه وکړم، خو د هغه دولت چې دغه جوړ څه وایم، زه کوم پر بله لاره وړم.
واړه لرې ماشومان؟
وا یو لور یو زوی یو معاینه ده، یو زه خپله یم.
تا خپله نبي جان ملا خیل لیدلی یا د هلمند د امنیې قومندان؟ اوس څه غواړې ته، څه غواړې د حکومت نه؟
زه د حکومت نه دا غواړم چې ما ته یې زما معاش را کړي، یا زما سره دوغنه کومک وکړي چې ما ته زما تقاوتي ته ور واړې، او دوغنه پیسې ما ته را کړي چې زه کابل ته ولاړ شم، زما مصرف شي، نو زه د کلي خوا کړم، زه د فکر نه یم چې فکر وکړم، یا یو بل سړی را کړي، پر ما لس لکه روپۍ ډالان اوس هم باندې دي، دوه درې مانه مځکه هلته په سنګین کښې لرم، په بوستان زه په کلي کښې هغه طالبان هلته ګرځولې ده، وایي دا د اربکیل ځکه د جین ورکوم.
اوس په قندار کښې څه کوې؟ ولې قندار ته راغلی؟
راماجر یو، خو دغه ځای راماجر یو، طالبان دي اوس په سنګین کښې، طالبان دي، زه ته اوس راماجر یو.
په سنګین ولسوالۍ کښې؟
وا د سنګین ولسوالۍ کښې طالبان دي، اوس زموږ راماجر دلته په کندار کښې په کندارو کښې پراته یو، هغه یو را ته وایي بار څه بل وایي څه رقم څه بل وایي څه رقم، سر مو نه خلاصېږي، اوس دغه په کندوالۍ کښې پراته یو، مونږ خلاصوک مو نه پرېږدي. نو
مونږ دغه ستونزه د هلمند له امنیې قومندان نبي جان ملا خیل سره طرحه کړه. یو کس محلي پولیس نوم محمد دی، په سنګین ولسوالۍ کښې دا محلي پولیسو، دوی وایي چې د ماین په یوې چاودنه کښې دا ټپي شوی، په هغې چاودنه کښې د دې قومندان وژل شوی و، او اوس دا په سترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی. دی وایي طالبانو مختار ورکړی ځمکې د دې، د هغه غنم چې کري دا په ځمکو کښې هغه نه ورکوي، او دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی. دا وایي چې تاسو ته نه شي رسېدلی، ځکه ډېرې هڅې یې کړې چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي، او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخوا قطع شوې. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
اول دې دی راشي، که چېرې دی د سنګین په محلي پولیسو کښې تاسو راجستر یې، نو کېدای شي موږ یې ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې ناستې موږ یې لرو، هغه به انشاءالله دوی په اختیار کښې ورکړو، په دې حساب باندې چې دی په کندهار کښې اوسېږي، دا تر اوسه ثابته نه ده چې دی په واقعا سنګین کښې عسکر ده که نه ده. دی د خپل اسناد را وړي، دی د خپله رجوع وکړي، خپله مراجعه دې وکړي، دلته موږ ټول هغوی په خدمت کښې یو.
ملا خیل صاحب، په دې خپرونه کښې موږ اکثرا هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري، او د دوی مشکلات نه حل کېږي، دا مسایل راخلو، نو دوی څه وخت تاسو ته راشي؟ ځکه تاسو پوهېږئ په هغې سیمو کښې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده، او مقامات ته رسېدل ګران کار دی. داسې تاسو دفتري اصول لرئ، څنګه وکړي دوی؟
د دوی رسېدل موږ ته هېڅ نوه مشکل نه ده، موږ چې په زرهاو خلک مثلا په ورځ کښې مثلا ملکي خلک عوام خلک پرسونل دی ورسره وینو، ملاقاتونه کوو، نو دی محمد څنګه نشي راتللی که واقعا دی عسکر او دی دغه مشکل ولري، ما ته په هره لحظه را ده چې د عمل لمبر کېدی شي مثلا ورته ورکړي. ما ته د کندهار نه دوه درې ورځې مخکې د کندهار نه مثلا یو سرباز هغه دوه پښې ښته پخوا باندې ښته، یعنې یو کال مخکې، زه خو نوی راغلی یم، یو کال مخکې چې دی هلته پښې ښته شوي وایي کندهار کښې اوسېږي، دوه ورځې مخکې ما ته راغی، موږ د یوې نمرې مځکې همکاري کومکه ما ته را وکړه، موږ ولایت مقام ته مراجعه کړه. نو چې هر څوک را شي د دوی مشکل د هغوی تکلیف انشاءالله تعالی بېخي حل کېږي، هېڅ نوه مشکل به نه وي. دا دوی یوه بانه ده چې کړې ده، دا غواړي چې مثلا رسنیو کښې دا خبره پخش کړي، ولې دا حقیقت لرې خبره ده چې دلته د دوی مشکل ته څوک رسېدګي نه کوي.
او ملا خیل صاحب، پروسیجر څنګه ده چې کله محلي پولیس یا ملي پولیس خدای مه کړه په یوه پېښه پې کېږي او هغوی له وظیفې پاتې کېږي لکه دې غوندې چې معلول شي، بیا پروسیجر څنګه ده؟ دا وایي چې حتی زه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ دپاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چېرته مراجعه وکړم، دا پروسیجر څنګه ده؟
داسې دا خور چې هغه څوک چې د جنګ په جریان کښې مثلا په جریان د وظیفه کښې دوی معیوبه کېږي، هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ارګان ته، مربوطه ارګان ته اسناد جوړوي، هغه اسناد ټول جوړېږي، دا اسناد د کابل ته د دوی تقاوت ته دوی سوق کېږي، وخت چې کله چې دوی تقاوت سوق شو، نو دوی د تقاوتي امتیاز په هره میاشت کښې یا مثلا په شپږو میاشتو کښې یو جایي هغوی ورته اجرا کېږي د ریاست لخوا نه. نو مشکل نشته د شدی د سدګی نشي کولای هغه په دې پر نه لګوري دومره خلک د صلحه او خلک سره سدګی کوي نه په دې ولا سدګی نه
دا محمد وای چې دا ته پیسې نه لارم د کرا او طالبانو اختر را کړی چې زه باید د سیمه پرې دم د سم مسائل تاسو بیا څنګه ځکه دوی حکومت ته کار کړی
تاسو چې په لندن کې اکی په پراکی او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو تصویر معلومیږي داسې نه دي دوی دلته هر څوک دومره دونه با احساسه خلک پیدا کېږي مثلا دلته د 500 روپیو یا 500 افغانۍ مشکل د دلته واکي او دی د خپلې کرا وکړي خو دا یې د بانی دي غواړي چې خبره رسنیږي رسنیو ته به پورته کړي او اصلا په خپل کار سمې دي
په دوی څه وخت درشي یو وخت داسې تعینولی
شي هر وخت راتلی شي دلته وخت نه ده قید هر وخت راتلی شي دا اوس ما په دفتر کې 50 نفر نه زیاته دفتر کې دا اوس راتلناشي تر راووتم تا یې تلیفون په خطر باندې موږ ته هر وخت راتلی شي هېڅ نو موانع وجود نه لري هېڅ نو مشکل وجود نه لري د صلحه او خلک کارونه په ورځ کې کوو د یو جماعت څنګه نه کېږي
سید ملاخیل صاحب ډیره مننه کور ودان خدای په امان ورځم په خیر بریالي اوسئ تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمونږ سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو تر حق لري زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982902020
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه امیده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې ازادۍ او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
ازادی او وریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني لکه چې تاسو هم خبري است په دې شپه ورځو کې د افغان حکومت او وسوال مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اوازې تودید او ویل کېږي چې پراتنونکو څو ورځو کې به د سولې خبرو دوهم دور تر سره شي نو په همدې ارتباط زموږ ډیرو دوستانو ټلیفونونه کړی او خپل پیغامونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې یو شمیر د په دې خبرونه کې درته خبروم البته نور شکایت او ستونزې همسته چې ورسته به یواري لمړی د سولې خبرو په اړه تاسو پیغامونه په ګډه اورو
السلام علیکم زما